کې چې دغه امنیتی ستونزې نن چې زموږ په وړاندې دي دا د الله په فضل او کرم او د دوی د مټو او د دوی د هغه اراده سره دغه ستونزه زموږ د ملک نه
ډیر مننه سیرت صاحب کاوریدونکو ته د فردي یا شخصي امنیت د ډولونو او یا نمونو په اړه معلومات ورکړئ
شخصي او فردي امنیت د ډولونه او یا مصادیق کوم یو دي لنډ توګه به اوریدونکو ته داسې وړاندې کړو چې په امنیت کې او د امنیتی کې اولین کس چې څوک متضرر کیږي هغه خپل حیات له لاسه ورکوي ځکه زوراور او په بد امنی ځای کې څوک چې زر متضرر کیږي هغه څوک دی چې خپل ژوند له لاسه ورکوي ځکه نه غواړي هغه څوک چې یو ساحه د تصرف لاندې د دوی د دې ساحه کې یو څوک په آزاده توګه ژوند وکړي او په نورو باندې روب باشي اول کار چې کیږي حیات متضرر کی پنام نه او حیات په حساب راس یا هغه مقام یا هغه ټکی ته موږ تاسو ولې چې په د باندې ټول ژوند بیا هغه تړلای دی کدا ژوند نه وي نو ټول برخونه محرومه کیږي او په نامنه کې اولین ټکی ته چې ضربه زیات رسیږي هغه د حیات موضوع ده چې هر څو غواړي چې او چا حیات له بینه یسي چې ترغو نور د روب او د ویرې لاندې راسي چې ترغو د هر څوک چې غواړي په دې ساحه کې خپل حاکمیت ولري نو وی اولینه وسیله ده چې یو څو کسو حیات باید له لاسه ورکړي چې ترغو نور د هغوی خواهشاتو ته سر کده کې دویم ټکی شکنجه ده زورونه ده دا کوای سي چې په د ازادي او فردي شخص باندې زیات تاثیر ولري شکنجه چې یو د شکنجه کوي و د زوراوه بل عبرت اخلي لکه مخکې مې چې ټکو ته اشاره وکړه تسلسل هماغه دی بل په دې کې زیات سي متاثره کی په حقیقت د فردي ازادي او شخصي کې خودسرانه نیول دي چې یو څوک ونیسي بدون د دې نه چې تحقیق وسي یا سوال وسي یا د قانون په رڼا کې هغه د ازادي سلف کی بدون د خو بد نه هلته اچي لکه قرآن کریم د حضرت یوسف علیه السلام قصه واضح او روښانه ده بل په دې کې د یو چا چې ژوند ونیول سو سلب سو یا د قانون په رڼا کې هم عادلانه محاکمې ته دسترسي د داسې خلکو کمه وي ځکه یو ځای کې چې بې قانوني یو څوک ونیسي نو د هغې دسترسي خو عادلانه محکمې ته هم نه وي کنه د هغه عادلانه محکمې نه دای هغه کیږي محرومه کیږي او داسې نورې ستونزې هم شته چې ستاسې د کمښت د وجې نه نسو کولی چې نورو ټکو ته اشاره وکړو اساسي ټکي زما په نظر په دې کم وخت کې همدغه دی چې حیات به له لاسه ورکوي او شکنجه کیږي به او د ده ازادي به په ناامني سیمه کې د ده خپل ازادي به له لاسه ورکول کیږي چې کله غیر قانوني دی ونیول سو نو عادلانه محکمې ته د ده لاسرسی کم وي نو امیدوارم چې په همدغه ټکو باندې موږ تاسې اکتفا وکړو
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست سیرت صاحب د ورستي پښتني پتوګه د شخصي او فردي امنیت د حق په اړه څه قانوني ضمانتونه موجوده
بله صاحب ډیر کټه کې تم اشاره وکړه څنګه زموږ په پایل کې اسلام او زموږ اساسي ملی وثیقه چې اساسي قانون دی په دې کې اشاره کړې ده. څلورستمه ماده د اساسي قانون د ازادي او شخصي امنیت په اړه باندې اشاره شوې ده، او په درېمه ماده د نړیواله اعلامیه بشری اعلامیه په اړه باندې راغلي درېمه ماده کې. نهمه ماده کې میثاق د بین الملی حقوق مدني سیاسي کې، او په پنځمه ماده د کنوانسیون اروپایی د حقوق بشر کې د دې تضمین سوی دی چې هیڅوک نسی کولی د چا ازادي بدون د موجب نه هغه سلب کړي، تر وایخلي. هغه په دې معنا چې لکه مخکې مو اشاره کړله، ازادي په دو معنو سلب کړي، یا د حیات په اخیستلو چې کله د ده حیات تر واخسه د ده ازادي هم سلب سله خود به خوده، او یا که حیات ورسره یي به موجبه دی نیسي په تورو کوټو کې اچي، او نه د باسغرګر هغه استلاز عامیانه څوک سه چې د دې پوښتنه وکړي، او نه د ده لاسرسي عادلانه محاکمې ته لاسرسی نه لري. نو بناً دغه قوانین د انسان او شخصي فرد ضمانتونه دي چې په قوانینو کې راغلي، زموږ اساسي ملي او په نړیواله کچه باندې دغه ضمانتونه دي، او شخصي او فردي د ازادۍ په هکله باندې ذکر سوي دي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاری. ل کابل د ننګرهار په خوروانیو کله چې ل لغمان تیر شو، نو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د درونټي تاریخي سیمه را رسی. د درونټي له تونل څخه د 2 کیلومتر مزل ورسته د زنګل باغ سیمه را رسی. د سړک خیلور ته په خامه سړک ورګرځو، نږدې 1 کیلومتر مزل کوو چې دلته د شنو ونو په منځ کې یو ډیر لرغونی او نیمه ورانه شوی تاریخي کلا موجود ده. دغه کلا ته د ظلمآباد کلا هم وای، او د همدغه کلا د نوم لمخې دا سیمه د ظلمآباد په نوم یادیږي. له کلا سره نږدې ماشومان په لوب موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د ظلمآباد کلا تاریخ او جوړښت ځانګړي کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، د ظلمآباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري، سلګونه کاله لرغونتوب لري، او داسې ویل کیږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي، او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې، خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري، د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلمآباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجودې دي، او همدلته د خپل ژوند روزمره چارې رواني کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو، نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته، یا د کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده. خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغې کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کیږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو لوري جوړه شوې و.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینه وی، دلته به لمباګانې کولې او تل راتلب، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات وو. او بیا موږ ته د خپل مشرانو د کیسې به کولې، هغه وخت سره دا وسم دا کیسې پاتې دي، همداسې چې دغه زمونږ د دې نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یو کلا جوړه کړي، یو لویا کلا، نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او د کلا کې به کار کول، دغه د خټو پخسې به کولې، او دا کلام د سورورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځونو د سیورز وای راغلی و چې دلته مزدورانو کمبود کړی و، د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړې و دغې نه پخڅه وکړي. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنګ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لاره چې بیرته راځي دغه ټول جنګ یې ودرولو. ورته وویل تر هغه وخته پورې تاسې د خپله ناوې له دې ځای نه نشي وړی، تر څو پورې چې تاسې دغه کوم جنجیان چې در سره راغلي دي او د جنګ کې تاسې ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنګ ودراوه او د ناوې او شاه سربیره یې په ټولو کار وکړ، دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر
خو په هغه وخت باندې دوی لګیا شو کاری کول. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاهو او ناوې چې دواړو کار کول په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وای دغه شاهو داسې لږه سرکشي وکړو، لږ داسې زور وکارولو، نو بیا دې هم دغه مشر راواخیستلو او دای ووژلو او دای راواخیستو او په دې کلا منځ کې یخې، دا د ظلم یو نمونه وه. او بل نور خلک داسې وای چې نه، تر د مازیګره پورې په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوې هم شاهو، او بعد له هغې نه دوی رخصت کړل او دوی لاړل.
سلمی شجری دی سل کتابا دن سب زما اگور دب دبی انوک سلمی سفیر کوی سل زمیدار کوی سلمی نو کرے سلمی پا قلبو پسی جام بڑی پا ہو بلکی زی سلمی پار دل کی نو
اوریدونکو. په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوي او په دیوالونو کې خخ کړي دي، نو ځکه یې په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی دی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس موږ بعضې وخت کې بعض ځایونه مینې چې وګورو، یا تاسې دغه سوري چې تاسې خپله ګورئ چې ډېره زیاته قوي کلا ده، یعنی دغه سوری چې دوی وستی دی دوی د دې په وستلو کې ډیر مشکلات مو ځکه چې یو خدا خټه ډیره زیاته پخه شوی و، بل دا زیم او بل د کلا دا سور چې مونږ ګورو بازینه چې غورځیدلی یا لسلک برابر شوی دی، یو کټ په سپلنو باندې چول کیږي، یعنی دومره لوی جوړه کړي دا د پخسی کوم سوری چې دی. او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخه کړله په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې، نو بیا به دا چمرا واغسو پر روانو بوکی به یخي، او د ډیر وخت لپاره څو ساعتو لپاره به یخي په دې بوکی چیر د بدغه چم او بو میده میده کوزان سره به ویړو، نو بیرته به ورته ویل چې دا خټه نه ده پخه، او بیا به خلک ګرځیدل او دا خټه به پخول، او کچیر د برابر شي وو نو بو به نوړل، نو بیا ورته چې اوس کار شروع کړي. اوس خو چې منګه ګورو دی کلا کې دسی لګ لګا ساری پاتې شوی دی، خو هغه خلک چې زمنګه د سنیکونه بو وغوینه چې دا خبره را پاتې ویل چې دلته دوه منزله د خاور کوټې جوړې کړې وي.
درنو اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب وایي چې د ظلم آباد کلا د شنو ونو په منځ کې د لرغونی سره رود کیسه کوي. له دیوالونو یې ښکاري چې لسګونه کاله یې د وخت تاړه کونو ته سینه سپر کړې ده. دا چې نوموړي هلته نور څه لیدلی دي هغه وایي.
له دغې لرغونی کلا سره نږدې روانې اوبه هم شته، چې د روانو اوبو له برکته دغه سیمه په شینوالي راښکلې شوې ده. روانې اوبه او
دریش پیت کلن خټګر رحمت الله وایي چې په خوانی کلاګانې زکه ډېرې کلاکې وي چې خټه به یې ډېره پخوله.
دغه کلاګانې چې وي دغه پوخه خو بس دغه دغه د خټو د پاخه د لکه سیمټ میمټو کار به نه و کنه، دغه خلکو باندې دغه خټه به پخوله په غویانو ورده، چې دې لپاره دا ډېر سخت راشي. هغه دې په خاطر باندې چې د انګریزانو د وخت زمانی خبرې وي، دا مطلب چې دا په دې باندې چې دغه اثر ونه کې جګې وي جوړولې، چې مطلب څوک پرې وروان وړي او دا برجونه به هم ورته جوړ کړ چاپېره. تاسو ګورئ چې برجونه هم لري بعضې بعضې کلاګانې. دغه د زلم آباد دغه کلا چې ده دا تقریبا څلور برج لري، او دغه د کلا خټه چې ده دا په غویانو پاسونو باندې پخوله وه، دب چې بیا دغه کوله پاس کوله په دې دغه باندې زه خپل د خټې کار کوم.
د ده په خبره چې د زلم آباد کلا ځکه تر ډېره وخته پاتې ده چې لیوي خوا یې د دیوالونو بر له دریو مترو زیات دی، او له بله خوا یې خټه هم ښه پخه شوې ده.
دا دروازې چې دي دا دروازې اوس چې دا ګورې دا یو ګاډی کې ننوتی شي، هغه دغه د دې لرګۍ د سلیپور لرګۍ نه جوړ کړي چې د هغې تختې شپږ انچې دغه دی، مطلب ډبلوالی دی چې په هغې باندې مطلب چې هر څنګه زور یا دغه پیرا شي یا مطلب سرف دغه کوي نشي. او بل دا غټ غټ کلوپونه ورته پراته واغ دی دغه والا پوشي د پیچی پیچی رقم باندې چاوی نه وي هغه مالم باندې داخله سي ده د براکش کړل و د پانه بره وته بیا به د خپل خلاص.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امین خان وای چې د زلم آباد کلا د تاریخي آبادات څخه ده، او په کار د چې ساتنه یې وشي.
دا کلاګانه خو باید وساتل شي، ځکه چې په اوس حال کې په دې کلا کې کورنم زیاتی وړ وړ کورن پکې جوړ شوي، دیوالونه نړېدلې دي، او دا کلاګان د وخت په تیرو سره د منځه دا دي، ځکه دا فرهنګي میراثونه باید وساتل شي. ځکه په خارج ملکي کې وګوره څومره فرهنګي میراثونه چې ټول ساتل شي، اوسه پورې آثار دي خلکو ساتلې دي، یو نمایش یو نمونې ده. پر خو بدبختانه زموږ په افغانستان کې دا شیان نه ساتل کیږي.
د دې په خبره کچیرې د دا ډول تاریخي آبداتو ساتنه ونه شي، لری نه ده چې ټول تاریخ آبدی به لمنځه لاړ شي، او لسګونه کال وروسته به د تاریخي آبدی په نوم هیڅ نه وي. دا چې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه برخه کې څه کار کړی، د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یې په اړه وایي.
دا ټول دونه وخت کې د دې په اړه د غوړو کوم کار هم نه شوی. موږ په څو ځلې خپل فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړي دي، مګر عملی کار نه شو. د صفر دولس کې ته چې هغه هغې جملې نه دی او هرات دی، بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دولس خطې عسکر شته دی، مګر له بده مرغه چې د ملت فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار د تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې. هلته کله ناکله ځینې زورواکي او زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنه کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې.
د تاریخي ابداتو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیره 0999 40 35 40، 0972 25 55.